د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپرې شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. تر خبرونو وروسته مو کابل ته د پاکستان د پوځ د مشر له سفر او د دې سفر له هدف خبرو. خبرونه قسیم سولم الاوروي.
لمړی هم په مکړې د مهم خبرونو سرخطونو ته د افغانستان د دفاع وزارت وای په هلمند کې په زیاتو سیمو کې امنیتي وضعیت ښه شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون زیمبابوې ته ماته ورکړه او په نړیوالو خبرونو کې راغلی چې د عراق امنیتي ځواکونه د دې هیواد په لویدیځ ښار رمادي کې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې پر ضد په عملیاتو لګیا دي. دا هم پوره خبرونه. د افغانستان ملي دفاع وزارت وای په هلمند کې د کومندو ځواکونو عملیات روان دي او د سنگین ولسوالۍ په ګډون د دې ولایت په زیاتو سیمو کې امنیتي وضعیت ښه شوی دی. د ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري پرون ازادي راډیو ته ویل چې کومندو ځواکونه د هلمند په واشیر، نادلي او سنگین کې عملیات کوي او د پرمختګ په حال کې دي. دوی دشمن مقاومت نه کوي او زموږ کومندو ځواکونه د سیمې په تلاشي او تصفیه لګیا دي. هر ځای چې د دشمن د مرکز په اړه معلومات ترلاسه کړي حمله ورپاندې کوي. زموږ هوایي ځواکونه هم تیار دي او هر ځای چې ضرورت وي حمله کوي. په هلمند کې د دشمن مقاومت مات شوی دی. د دفاع وزارت بیان ویل چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې حکومتي ځواکونو ډیر محدود شمیر زخمي اندرلودل. مخکې داسې اندېښنې وې چې د هلمند سنگین ولسوالۍ شایي سقوط وکړي. د شپږ شریه درې ریشتر په کچه زلزلې تیر شپه د افغانستان شمال ولرساو او د ټکانونه په کابل، پاکستان او هند کې هم احساس ول. په کابل ښار کې خلکو ویل چې د زلزلې ټکانونه نشي یو د قدم وکړ. د امریکا د جیولوژیکي سروې په وینا د دې زلزلې مرکز د هندوکش په غرونو کې د شکاشم لویدیسته په یو څلوېښت کیلومتر کې وو. د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د ملګرو ملتونو یو کارکونکي خان محمد جرمنی اژانس ته ویل چې تر دې دمه دوی په بدخشان کې د مرګ شوبلي خبر نه دی ترلاسه کړی. خو د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې بیا د پنځه کسانو د ټپي کېدو خبر خپور شوی دی. د نورستان د مرکز پارون په درملتونونو او کلینیکونو کې درمل کم سوي دي چې له دې امله د یو شمېر ماشومانو د مړینې خبر ورکړل سوی دی. د نورستان د ښځو د چارو رئیس میرمن زاهدي فیضان ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
د ماشومانو د شیری مرض راګټ شوی دی. همدې د وجې نه هوا هم سړه ده نو سینه بغلم ډېر زیات دی. دوا خو کلینیکونو کې نشته دی.
چارواکي وایي کوم ماشومانو ته چې د شری د ناروغۍ واکسین مخکې ورکړل سوی دی هغوی خوندي دي. په ژمي کې د واورو د ورېدو له امله پرون ته غځېدلې لارې تړل کېږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې ملي ټیم ته د نهه څلوېښت منډو په توپیر ماته ورکړه. د لوبه تېره ورځ د عربي متحده اماراتو په شارجه ښار کې وسوه. لومړی بیټنګ افغان لوبډلې وکړ چې ټول لوبغاړي یې د یو سلو یو دېرشو منډو له جوړېدو سره وسوځېدل. سربیره پر دې چې دا هدف په پنځوسو وره لوبو کې اسانه دی خو افغان بالرانو د زیمبابوې د ټیم مخه ډپ کړه او د هغوی ټول لوبغاړي یې په یو دېرشمه اوور کې آوټ کړل. د کرکټ بورډ د رسنۍ د برخې مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته په دې اړه وویل دویز مشت بریا دلیل داو چې لوبغاړي لښ پلان سره میدان ته ننوتل او ځنګړې تیارې نیول سوی او چې زیمبابوې ته لار ورنکړه چې ټاکلې هدف ته ورسیږي. په عربي متحده اماراتو کې به افغان لوبډله د زیمبابوې له ملي ټیم سره څلور نورې ورسنۍ لوبې هم وکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی کابل او لاهور ته تر لندو سفرونو وروسته نوی دیلی ته ورسید. صدر اعظم مودی پرون اول کابل او بیا لاهور ته ولاړی. لاهور ته د مودی سفر نه ویلان سوی. دا سفر د هند او پاکستان د اړیکو د شکېدو نښه ګڼل سوی ده. دا اول ځل دی چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی په رسمي سفر پاکستان ته ځي. مودی پرون د لاهور په هوایي ټکر کې کښته سو نواز شریف هرکلی وکړ. د هند صدر اعظم د نواز شریف په کور کې تر دوو ساعتونو وروسته نوی دیلی ته حرکت وکړ. د عراق امنیتي ځواکونه د هیواد په لویدیز ښار رمادي کې د اسلامي دولت د وسلوالو یا داعش پر ضد په عملیاتو لګیا دي. د عراق د وسلوالو ځواکونو ویندویان وایي چې د رمادي زیاتې سیمې له وسلوالو پاکې سوي دي. په رمادي کې وسلوالو د عراق حکومتي ځواکونو ته ماینونه ایښي او انتحاري او بمي حملې کوي چې له امله یې د امنیتي ځواکونو پرمختګ ورو کړی دی. د عراقي ځواکونو یو چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په ښار کې د حکومت له پخوانۍ ودانۍ یوازې 300 متره واټن لري خو حرکت یې سست دی. داسې اټکل کېږي چې د اسلامي دولت 400 وسلوال په دې ښار کې مقاومت کوي. د سوریه پوز او د اپوزیشن پلویان وای چې د ملیشو د ویټلی د ویلوی ټلی جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمباری کې وژل شوی دی. ویل کې شه د جیش الاسلام ټلی مشر او د غنډ شمیر نور ملګری قومندانان د پرون دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل شوی دی. په داسې حال کې چې اټکل شوی راتلونکي میاشت په جنیوا کې د سوریه د سولې خبرې پیل سي، د دغه کس وژل کېدل د ملیشو لپاره ستره ضربه ده چې د بشار الاسد رژیم د نسکورولو لپاره جنگیږي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې خپلواکي ډلې له لندن په خبر پانه کې پرونویل چې د بمباری پر مهال د جیش الاسلام مشرانو د سوریه پر حکومتي ځواکونو د حمله د پلان په اړه غونډه درلوده. او د دې محل روسي خبر ده چې د ایران د کورونی چار وزارت وایي د پارلماني انتخاباتو لپاره نږدې 2000 کسانو چې په 1200 میرمنې دي ځانونه کاندید کړي دي. د ایران په تیرو پارلماني انتخاباتو کې چې په 2012 میلادي کال کې تر سره 15000 کسانو ځانونه کاندید کړي و. تمه ده چې د پارلمان 290 څوکۍ ته ټاکنې د راتلونکي میلادي کال د فبروري په 26مه تر سره شي. ټول کاندیدان به د ایران د شورای نگهبان له نظره تیر شي. د مذهبي مشرانو دغه شورا د انتخاباتو په تیرو وروکی تل هغه کسان له لیست ایستلی چې دوی ته وفادار نشکارېدل. دا تر دې دمه خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پرشنې په ټول افغانستان کې اوري. تمدا چې سبا د پاکستان د پوز مشر په کابل کې له چارواکو سره د طالبانو د سولې د خبرو د بیا پیلې دو پر مسلې وژغی شي. یو پاکستانی چیرون کوي وای
میز ته راوستې شي خو خبره د میز نه پس پس کوي. دا عین سره بس کوي دا زور نظر نه لانسي. او هغه خلک چې طالبانو سخت مخالفان دي هغوی به څنګه راضي کوي؟
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د هند صدر اعظم تیره ورځ له کابل لاهور ته ولاړ. د سیاسي چارو یو چیرون کوي وای
دا
افغانستان د دفاع سرپرست وزیر سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه خبرو.
افسوس جیداد سه یو تعداد هیوادونه په منطقه کې د خپلو متضادو ګټو د خوندي کولو لپاره داسې فکر کوي چې به امی په افغانستان کې به د دوی په ګټه وي.
په کندوز کې طالبانو د شپې په مخه د مخابراتي شبکو د فعالیت مخه نیولې.
دا تلیفون نه وس خراب دی، کار نه کوي. وخت به سوي دا تلیفون نه وس کار به وکړي. ډېر مشکلات به ډېر ستونزې به موږ حل کېدل.
او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو.
کیستونه او تومورونه د میرمنو په زخمدان کې په کوم ځای کې اچاګي پخېږي په هغه ځای کې پیدا کیږي.
تمد چې د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف سبا کابل ته ولاړ شي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د سر اعظم سلاکار وای چې جنرال شریف بل افغان چارواکو سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیل په ګډون پر یو شمیر مهمو امنیتي مسلو خبرې وکړي. جزئیات فرشته جلال زی پراپور کې
د رپورټونو پر اساس د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف سبا کابل ته ځي. د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د صدر اعظم سلاکار ویلي چې جنرال شریف بل افغان چارواکو سره د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیل په ګډون پر یو شمیر مهمو امنیتي مسلو خبرې کوي. جنرال راحیل شریف په داسې حال کې کابل ته ځي چې د پاکستانی چارواکو په وینا د جنوري په پیل کې به د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي له طالبانو سره د سولې د بهیر پر څرنګوالي د خبرو ځانګړې غونډه وکړي. د پاکستان د بهرنی چارو لپاره د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د څلور اړخیزه کمیټه به د افغانستان د سولې د بهیر د څار میکانیزم جوړ کړي. سرتاج عزیز کابل ته د جنرال شریف د سفر په اړه په اسلام آباد کې خبري اعلان ته وویل.
پہلی بات دی ہے جی کہ آرمی چیف
لومړی خبره خدا دا چې د پوز د مشر سفرونو معمول وی چې پکې پوزي تعلقات، استخباراتي همکاري او په سرحدي همکاري خبرې کیږي. همدارنګه ظاهر ده چې د سولې په پروسه کې کوم موضوعات او ستونزې دي په هغه به هم خبرې کیږي. نو دا به یو ګټور سفر وي.
کابل ته د راحیل شریف د دې سفر د اهمیت په اړه د پاکستان د پوزي چارو یو څارونکی خالد منیر ازادي راډیو ته وایي چې دا سفر ځکه مهم دی چې اسلام آباد د افغانستان د سولې په مذاکرو کې ډیر عمده رول لري. خو د شاغلی منیر په وینا ورستۍ پریکړه د افغانستان پلاس کې ده.
میسته را وسته شي خو خبره د میز نه پس پس کوي دا عین سره بس کوي دا زور نظر نه لانس یو هغه خلک چې طالبان سخت مخالفان دي هاي به څنګه راځي کوي دومره لوی لوی مسلې.
خو په افغانستان کې د سیاسي چارو څارونکي نصر الله ستانکزی په دې باور دی چې د اسیا زړه تر کنفرانس وروسته کابل ته د پاکستان د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف سفر ته باید په احتیاط وکتل شي.
پاکستان همواره این حرکات را بالا از کنفرانس ها بالا از فشارهای بین المللی انجام میده و فقط دولت افغانستان هم میخواه فریب بده و هم جامعه بین المللی را. بلان ما فکر میکنم تا زمانی که نتایج ملموس و عملی چنین سفرها را مردم افغانستان نبینه اعتماد کردن با چنین سفرها با جز ای که یک سفر سمبولیک بلانش چیزی نخواه.
که څنګه د پاکستان د پوځي چارو څیړونکی خالد منیر په دې باور دی چې پاکستان یوازې کولای شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر په ملاتړ کوونکو په توګه رول ولوبوي خو ورستی پریکړې د افغانانو په لاس کې دي. ښاغلی ستانکزی فکر کوي چې په افغانستان کې د سولې او جنگ کې د پاکستان د پوځ په لاس کې ده.
د پاکستان د پوځ مشر یو ورځ وروسته تر دې کابل ته روان دی چې د هند سریعظم په کابل کې له افغان چارواکو سره خبرې وکړي او بیا یې د سیمې پر امنیت د پاکستان له سریعظم نواز شریف سره په لاهور کې خبرې وکړي. پاکستانی چارواکي وایي چې د هند او پاکستان مشران د خپل منځي اړیکو او اعتماد پر پراختیا او همدارس د سولې د خبرو پر جاري ساتلو صلاح شوي. بل لور ته د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې د اسلام آباد او نوې ډیلي شي اړیکې پر کابل هم مثبت اغېز پرې باسي. په دې اړه له پاکستان راپور لرو.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له خپل هندي سیال نریندر مودي سره په کتنه کې د هندستان او پاکستان ترمنځ د خپل منځي اړیکو په پراختیا او د همکارۍ او سولې خبرو ته په دوام ورکولو صلاح شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د هندستان صدر اعظم نریندر مودي د جمعې پر ورځ له کابل څخه دلی ته د تلو پر مهال په یو نایلان شوي سفر د پاکستان لاهور ښار ته راغی چې صدر اعظم شریف او نورو چارواکو تود هرکلی وکړ او بیا وروسته یې له ښاغلي شریف سره د هغه په کور جاتي عمره کې ولیدل او په یو لوړ مسایلو یې خبرې وکړې. دا پاکستان ته د هندستان د صدر اعظم په توګه د نریندر مودي لومړی سفر و. د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرتر ازاد احمد چودري د ښاغلي مودي تر تلو وروسته په هوایي ډګر کې له رسنیو سره په خبرو کې د ښاغلي شریف او مودي د لیدنې په اړه تفصیلات ورکړل او ویل چې پاکستان او هندستان د خپل منځي اړیکو او اعتماد په لا پراختیا او همداراز د سولې د خبرو په جاري ساتلو صلاح شوي دي. پاکستاني رسنیو تر هغې وروسته لاهور ته د ښاغلي مودي د راتلو خبر ورکړ چې نوموړي په کابل کې د هند په مالي لګښت د افغانستان د پارلمان ودانۍ پرانیسته او همداراز یې له افغان چارواکو سره ولیده. نریندر مودی غونډې ته چې د پارلمان د ودانۍ تر پرانستې وروسته جوړه شوه په خپل وینا کې وویل چې په افغانستان کې به سوله راځي او هندستان به په هر ګام له افغانستان سره ولاړ وي. نوموړي همداراز وویل د سیمې هیوادونه باید د افغانستان امن او سولې ته لازمې هڅې وکړي او په دغه هیواد کې سوکالي راتلل د سیمې او نړۍ د هیوادونو له هڅو پرته ممکنه نه ده. له بلې خوا که څه هم د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې څارونکي د ښاغلي مودي سفر د اسلام آباد او دلی ترمنځ اړیکو د پراختیا لپاره ګټور بولي خو سربیره پر دې دا سفر د کابل لپاره هم مهم ارزوي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه شمیم شاید په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
یو ډېر ګټور پیشرفت دی په داسې وخت کې چې د افغانستان هم د پاکستان نه ډېر زیات امیدونه او دغه شان چې کوم ډېر د هندستان هم د پاکستان نه ډېر زیات امیدونه دي. په کار دار چې سیاسي مشران پرېښودی شي که هغه د افغانستان دي که هغه د پاکستان دي که هغه د هندستان دي چې یو بل سره خبرې تر وکړي یو بل سره تګ راتګ وکړي نو زما دا خیال دی د دې منطقې ډېرې زیاتې مسالې حل کېدی شي چې د دې درې واړو هېوادونو ترمنځ خبرې اترې شروع شي ښه تعلق شروع شي نو زما دا خیال دی که چېرې د پاکستان او د هندستان ترمنځ تعلق ښه شو د دې درې واړو هېوادونو ترمنځ به تګ راتګ شي دلته کې به ترقی دور شي دلته به تجارت شروع شي د دې ځای نه به سنټرل ایشیا ته ځي د سنټرل ایشیا نه به مډل ایسټ ته راځي نو د دې به ډېر ښه نتیجې راوځي که چېرې د درې واړو هېوادونو سیاسي مشران چاپرېښوده.
د هندستان صدر اعظم په داسې حال کې په ولن سفر پاکستان ته راغلی او چې د روان کال په لومړیو میاشتو کې د پاکستان او هندستان اړیکې یو څه ترینګل شوې وې. د پاکستان ته تر لسو کال وروسته د هند کوم صدر اعظم لومړی سفر و. د یادونې وړ ده چې تر نریندر مودي مخکې د هندستان د بهرنیو چارو وزیر هم د روانې میاشت په اتمه د افغانستان په اړه د اشیا د کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته سفر کړی و.
د هند پاکستان او لویدیځ یو شمېر معتبرو ورځپاڼو افغانستان او پاکستان ته د هند صدر اعظم نریندر مودي پر پرونی سفر تبصرې خبرې کړې دي چې فرشته جلالزی لنډه کتنه ورته کوي.
موږ افغانستان ته د مرستې لپاره راغلی یو نه د مسابقې لپاره. دا د هندي ورځپاڼې هندو د یوې مقالې سرلیک دی چې کابل ته د صدر اعظم نریندر مودي د سفر په اړه خبره کړې ده. هندو لیکي صدر اعظم مودي په کابل کې د وینا پر مهال پر پاکستان په پوشلی حمله کې وویل چې افغانستان یوازې هغه وخت بریالی کېدلی شي چې پر پولو یې د تروریزم جریان بند شي او د تروریزم ځالې او روزنتونونه وتړل شي. د هندو په لیکنه مودی د افغانستان پارلمان ته په خپله 40 دقیقې وینا کې له هند سره پر دوستۍ د افغانانو باور ته سلام وکړ او په غیر مستقیم ډول یې په افغانستان کې د هند د فعالیت په اړه د پاکستان انګیرونو ته اشاره وکړه. ویل موږ له افغانستان سره د مرستې لپاره دلته راغلی یو څو د ښې راتلونکي بنسټ ښودل سي نه د مسابقې لپاره. همدې ورځپاڼې پاکستان ته هم د صدراعظم مودی د سفر په اړه تبصره کړې ده او لیکلي دي چې مودی په دې حرکت خلک حیران کړل. ورځپاڼه لیکي چا ګمان کولای سوای چې په پاریس کې د مودی او شریف ترمنځ خبرو چې تر 3 دقیقو لنډې وې د هند او پاکستان په اړیکو کې داسې تاریخي حرکت راولي. ورځپاڼه لیکي 13 میاشت مودی او شریف په پاریس کې د اقلیمي بدلونونو په اړه د نړیوال کانفرنس په څنډه کې سره وکتل او تر 3 دقیقو لږ خبرې وکړې. صدراعظم مودی کابل ته د خپل سفر د پای په شیبو کې پر ټویټر پاکستان ته د خپل تک اعلان وکړ. د پاکستان چاپډان ورځپاڼې په دې اړه د مودی د حکومت د اپوزیسیون کانګرس ګوند غړو اعتراض خبر کړی. د کانګرس یو شمېر غړو ویلي چې په دومره لوړه کچا او مهم سفر باید په داسې بې احتیاطۍ پر ټویټر نوای اعلان شوی. د کانګرس ګوند یو مشر منیش تیواری پر ټویټر لیکلی پاکستان ته د صدراعظم مودی چکر. ډان ورځپاڼې د کانګرس ګوند د ځینې پلویانو ځوانانو عکسونه هم خپاره کړي چې د صدراعظم مودی د دغه سفر په اعتراض کې د هغه عکسونو ته اور اچولی دی. خو د انګلستان چاپ ګارډین ورځپاڼې لیکلي له دریو سختو جګړو او څه باندې 15 کلنې دښمنۍ سره دا اول وار دی چې د هند صدراعظم پاکستان ته ځي. نواز شریف د لاهور په هوایي ډګر کې د مودی هرکلی ته ورغلی و. د دواړو رقیبو هیوادونو مشرانو یو بل ته غېږ ورکړه او مودی ته یې سرې غالۍ غوړولې وې. د ګارډین په لیکنه مودی پاکستان ته ترتګ مخکې د پاکستان صدراعظم ته د هغه د شپږشپېتمې کلیزې د مبارکۍ پیغام استولی و او د ورتګ خبرې ورکړی و. ګارډین لیکي چې پرون د نواز شریف شپږشپېتمه کلیزه وه او کور یې په څراغونو پوښلی و ځکه نن د نواز شریف د لمسۍ واده دی. مودی او شریف نږدې 90 دقیقې د نواز شریف په خپل کور کې خبرې وکړې. ګارډین ورځپاڼې د هند صدراعظم نریندرا مودی دا خبره چې پر ټویټر یې لیکلې راخیستي ما د نواز شریف له کورنۍ سره تود ماشام تیر کړ. د شریف صاحب کلیزی او د هغه د لمسی د واده تیاری زما خوشحالي دوه چنده زیاته کړه.
بهرنیو چاپی خبرونو ته کتنه وای چې افغانستان او بیا پاکستان ته د هند سرویاسم د سفر مسله څیړلې وه. د کابل د نن ورځې ورځپاڼو هم د نریندرا مودی د سفر په اړه مطالب خبره کړې دي چې پرون کابل ته تللی و. دا ساجی راډو پروانه خبرونه کې وړاندې دی ورسپانو ته کتنه خبرو. خو په وی خبرتیا پسې د افغانستان د ملي دفاع د سرپرست وزیر څرګندونې لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د ماشام لوو د سهار تر وو پوری بیا از بیا آشنا رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنه وی پټول افغانستان کې خبرې شي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وی چې بیلابیل وسلوال مخالف ډلې په افغانستان کې جګړه مخته بیایي او له دغو ډلو څخه بیا بیلابیل کړي ملاتړ کوي. شاغلی معصوم ستانکزی د خبرې له ازادي رادیو سره په وی ځانګړي مرکه کې وکړي. دا مرکه صفی الله ستانکزی کړي. څه فکر کوي
ولې په دغه مرکارونو کې د هلمند د امن لپاره بنیادی اساسي کار نه دی شوی؟
د هلمند د امن لپاره خو عوامل دی د هر منطقې د هېواد هر منطقې لپاره مختلف شرایط او مختلف عوامل دي چې د امن یو باعث ګرځي. هلمند یو له جمله دی خو ولایتونو داسې هم له ګاونډیانو سره اوږده پوله لري او هم هغه ولایت داسې په خارجي کې هم د منابعو له نگاهنه هم د وسعت له نگاهنه او هم په دې باندې چې د افغانستان د دښمنانو توجه ورجته ډېره زیاته ده او په عین حال کې هغه بنیادی او اساسي کارونه چې د ولس سره د ولس او د نظام سره د نږدې کېدو په برخه کې کې باید سوي وي او نه دي سوي دا ټول هغه عوامل دي چې د باعث ګرځي چې د هلمند جګړه تقریبا همیشه توده وه. په پخوا کې په کله چې بین المللي قواوې په افغانستان کې وي کله چې عربي له افغانستان ووتلې له بیرونه مداخله اکمالات تجهیزات او تبلیغات دا یو هم بند نه شو. د دې لپاره چې په ورځ کې هم د مخدره موادو جنگ ده، هم د قاچاق جنگ ده، او هم د شخصي ګټو جنگ ده، او په عین زمان کې د بهرنۍ توطیو دی یو خار پتوګه هم د خدمت خلکو ته قرباني سوی دی. د جنگ دغه عوامل دی او دایلت سیول دومره دوام وکړه دغه اساسی ستونزې دي. زوبیا هم وایم چې د هلمند ستونزې دی او ری لپاره یوازنی فوزی با عملیات کافی خبره نده. دا یو دو ارخیز قرارداد د خپلس او د حکومت په مابین کې سی څنګه په دوړ په ګره کول سیاسي په افغانستان کې او مخصوصا په هلمند کې امن را اغسی.
په خو یوازې افغان طالبان د افغانستان دولت پر ضد جنگیدل، اوس د مخالف ډلو شمیر زیات شوی دی. د دغه ډلو د زیاتېدو تر شا څو کلاس لري، کومې ګټې په افغانستان کې دوی بالاخره لټوي؟
افسوس جیداد سې یو تعداد هیوادونه په منطقه کې د خپلو متضادو ګټو د خوندي کولو لپاره داسې فکر کوي چې بی امنی په افغانستان کې به د دوی په ګټه یي سي. دا په حقیقت کې دوی په یوه غلطه لار باندې سره روان سوي دي. په افغانستان کې ثبات په دې منطقه کې ثبات دی او دلیل د دې سي ولې بهرني ډلې په دې کې زیاتې سوي دي. اول دلایل په دې کې دا و چې ټوله انګیزه د جنگ په دې استفاده کېدله چې په افغانستان کې خارجي پوځونه دي. دا موږ د دې لپاره دا جنگ کوو چې جهاد دی او د افغانستان د ازادۍ او د دې لپاره موږ جنگ کوو. اما بالاخره در طول ته د افغانستان حکومت مشران ولر پیدا کړل سي. درسته ده راځي دا خارجان به ولر سي، دوی به خپل هیواد ته ولر سي. راځي سي موږ تاسو دیو د افغانانو ترمن دیو بحث او دیالوګ په نتیجه کې دا خبره سره حل کو. ولی خبره معلومه دا وسه هغه یو بهانه و. اصلی خبره شخصی ګټي دي، اصلی خبره د نورو د پردو ګټي دي. سي متاسفانه ډیر افغانان په دې باندې غولېدلې دي چې دوی رښتیا آیا د افغانستان لپاره جنګ کوي که دا د نورو پردیو د ګټو لپاره دا جنګ کوي. او د دې لپاره چې دا جنګ ګرم وساتلی سي، تاسو په دې اخرو کې بلیدلې چې ډېر مشران د علمای کرام سي په بهر له افغانستان او د دې جنګ عدم د مشروعیت اعلان کړی دی، په دې کې فتواوې ورکړي دي، په دې کې خبرې کړي دي چې د افغانانو وزن یو د بل سره جګړه کول دا ناروا کار دی، دا د اسلام خلاف کار دی. نو د دې لپاره چې دا جنګ سره ګرم وساتي، نو نورې ډلې د نورو اهداف لپاره او د نورو انګیزو د راخپلولو لپاره سه جنگ ته ادامه ورکړي. دوی را وهڅولې اوس په افغانستان کې ولې د هغه ډلې سه پوچېچن او ازبک او په قرغز او په قزاق او په ایغور او لشکر طیبه او سپاه صحابه دي که القاعده دي. دا د دوی ضرورت څه ده سه په افغانستان کې دوی راځي او موږ دوی ته جای ورکړو د دې لپاره سه دا جنگ د موږ په کلیو کې ادامه پیدا کړي. دوی که مبارزه کوي خپلو هیوادو ته د لاړ سي. مشروع لاره د مبارزه د دې لپاره هغه ده. موږ ولې قرباني د جنگ وسو دي؟ موږ خلک ولې د جنگ قرباني وسي؟ نو له دې نه معلومه کې چې د دې شاته لاسونه دي، د ساته د متضادو ګټو لاسونه دي چې په افغانستان کې د جګړې د ادامې اور بل کړی.
د چا لاسونه کېدای شي؟
دا خو اوس ډېره واضح ده چې دا لاسونه مختلف کړی دي چې په دغه دي په دې کې خپلې ګټې سره هغه کوي. دا خو لوی چانه پټه نه ده چې دلته د د سیاسي نظریات یا د منطقوي نظریات او اختلافونه په منطقه کې وجود لري. د افغانستان باید د مثلا د هند او پاکستان یا د ایران او امریکا یا د مرکزی آسیا او د نورو هیوادو د متضاد او ګټو د رقابت میدان باید نه ګرځي. هغه وخت دا ټول منطقه په سوله و آرامۍ کې دلې سي ګټه ترې واخلي سي دا ټول هیوادونه د افغانستان سره په ګډه سره کار وکړي.
افغان سرتیري ځینې وخت د تاکتیکي شاتک په نوم دوی له سیمو وزي او ځینې سیمې هم بالاخره سقوط کوي. ځینې سیمې د دغې تاکتیکي شاتک بدیل هم شته، لکه مثلا هوایي عملیات که وشي کېدای شي افغان ځواکونه پرمختګ وکړي او د دې پر ځای چې مثلا سیمې پرېږدي چې سقوط وکړي کېدای شي په هغه سیمې مخ ته لاړ شي په هغو سیمو کې د مخالفینو پر ضد.
دغه ذهنیت د جنګ ته باید د پای ټکی کېږدو. او دا په هېڅ دنیا کې هېڅ هېواد کې دا ممکنه نه ده. دا که هر څوک وایي چې موږ به کلی په کلی ټانګ درو، توپ به درو، عملیات به کوو، دا به کوو، دا داسې داسې یو دوامداره لړۍ دې ته هغه کوي. اما یو وخت یوه بله اساسي موضوع سي کله کله مثلا په جنګ کې دا حادثات پېښېږي. مثلا یو کلی کې جنجالونه دي، خلکو ته مشکل پیدا کېږي، مثلا هغه قطعه سي هلته د هغه مؤثریت خپل نه لري، یا د دې لپاره چې له بېجایه تلفات او ضایاتو نه مخه ونیول سي یو موقعیت ته تغییر ورکول. دا په تکتیکي هغه کې بحثو کې په نظامي بحثو کې په ټولو دنیا کې په ټولو جنګو کې دا داسته. منظم د غیر منظم جنگ په مقابل کې منظم جنگ همیشه ډیر مشکل وي. د غیر منظم جنگ یا د چریکی جنگو هغه ډیر لوی بیل گئی ده چې یو ګروپ 15 دقیقې په یو کلی کې ده او 15 دقیقې بعد لږ جنډه تغییر کوي. اما د دولت موقعیتونه همیشه ثابت موقعیتونه دی او دوی په موږ جوړ باندې سه هم خلکو ته ضرر رسیږي او هم دوی خپل دوی ته ضرر رسیږي. یعنی دا دا دومره
فکر کوي که مثلا دا څه د تاکتیکی شاتک په نوم عقب نشینی کیږي او بل اخر افغان ځوکونه وزي څومره به مخالفین دا فرصت پیدا کوي چې مثلا نور هم ځان تجهیز کړي مال کې
برعکس د دې خبرو. یعنی په سينو جوړ کې په دې ون باندې زه قطعاً موافق نه یم چې وایي چې تاکتیکی عقب نشینی کوم یا جای خاصه کوم. موږ یو معقوله طریقه د تعبیر د قوتو په نظر کې نیولې ده چې د یو منظم پلان په اساس باندې سره کیږي. هغه دا داسې یوازې د دې چې هر ورځ په یو فرسایشي جګړه کې سره بوختي وو داسې یو ترتیبات د لاس لاندې دي چې په ځینو جایو کې د عملي کېدو په حال کې دي چې د مانور او د سری او فعالیتو زمینه هلته ډېره سره برابره سي. اوس د مثال په توګه هغه عملیات چې دشت هرچي د کندوز کې وسولو که دا یو ډېره لویه قطعه هم لیږلې وای دا عملیات ممکن هغومره نتیجه نه درلوده ولې د یو ډېرې یو کوچنۍ قطعې په لیږلو سره د یو خاصو عملیاتو په اجرا کولو سره ډېر څه لاسته راغلي. یعنی د موږ خبره دا ده چې موږ هغه زوشت جنګ ته هم په حال د تغییر کې ورکول کې یو سي هم تلفات باید راکم سي هم هدف په لاس راسي او هم ولس ونه ځورېږي.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلي اس ام اسونه لولو. خو اوس به کندوز ته مخه کړو. په کندوز ولایت کې وسلوالو طالبانو د شپې لخوا پر مخابراتي شبکو بندیز لګولی دی او د کندوز خلک شکایت لري چې له مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. اجمل آریان د کندوز له ښاره راپور لري.
په کندوز ولایت کې وسلوالو طالبانو د شپې لخوا پر مخابراتي شبکو بندیز لګولی دی. د کندوز ولایت یو زیات شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې په دې ولایت کې له یوې اونۍ راهیسې په مخابراتي شبکو کې ستونزه پیدا شوې او دغه شبکې د ماښام له 15 بجو تر سهاره پورې غیر فعال وي. دوی همدارا زیاتوي چې په دې ولایت کې لا تر اوسه پورې امنیتي ستونزې نه دي هوارې شوې او اوس تر څنګ د مخابراتو سیستم همدارنګه د انټرنیټ خدمات د شپې لخوا غیر فعالکیږي او خلک ورته لاسرسی نه لري. د کندوز ولایت اوسیدونکي وای چې باید ډیر ژر دغه ستونزه هوار شي.
دا تلیفون نو وس خراب دی اس کار نه کوي وخت بس دا تلیفون نو وس کار به وکړي ډیر مشکلات به ډیر ستونزې به مونږه حل کېدل یو مریضي به پیدا سي یو ضرور کار به پیدا سي مونږه به زره د زنګ به موخه یو خواته خپل ستونزه به حل کړل. اوس دا تلیفون نو خراب سوی دی مونږه ډیر ځ ستونزې سر مخامخ استو. اوس امنیت هم خراب ده کې یو خبرې نه یو چیرته زنګ وخلای سي نه اول اخسل سنیا موټر راغفتل سو
دا یو هفته کې شبکې د ټلیفون سې ټول خراب دي هیڅ کار نه ور کوي. ماخام له طرفه وخت 15 بجې سينو ټول لکار پاتې کې کار نه ور کوي او دا ټلیفون او انټرنیټ سې د شپې لخوانه کوم مشکل به پیدا سې کوم ستونزه به پیدا سې د فتن د انټرنیټ له طریقه او د ټلیفون له طریقه به حل کېدل.
په همدې حال کې د کندوز د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر محمد معصوم هاشمی صافي ازادي رادیو ته وویل چې په دې ولایت کې د شان اتصالات ام ټي ان افغان بیسیم مخابراتي شبکو ته د وسلوالو طالبانو لخوا خبرداري ورکړل شوې ده چې د شپې لخوا خپل فعالیتونه بند کړي. صافي زیاتوي چې دا محل اړوند امنیتي ورګانونه په دیاړه په کار بوخدي او ډیر ژر به دغه ستونزې ته د حل لار ومندي.
د پولاند خو مونږه پلان لرو تاسو ته به تر معلومه ده چې یو تعداد ساحو کې چې پای دي هغه موقعیتونه کې دښمن دی هغه د پاره مثلا بعض خبرې اختیارونه ورکړي. من غواړو چې هغه محلونو کې چې پایې دي د هغو امنیت تامین کړو او د کندوز خلک د دې ناحیې نه مطمینان ولري. موږ پلانونه جوړ کړي دي د کندوز د خلکو هغه مخابراتي سیستم فعال.
اما تر اوسه پورې روښانه نه ده چې څه وخت به دغه ستونزه په دې ولایت کې هواره شي. خو سره له ډیرو هڅو ونه توانیدلو چې په دې اړه په کندوز کې د مخابراتي شبکو د چارواکو نظر هم واخلو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالقادر تکین له کندهار پر استولې سمس کې لیکي د افغان ولسمشر روسی سفرونه ډیر مهم دي او له اقتصادي اړخ ډیر مهم دي. د هغه سفرونه دي چې ولسمشر د انتخاباتي کمپاین په وخت کې له ولس سره ژمنه کړې وه. قدیم گوهر له خوست لیکي ازادۍ رادیو دي. پا په رشوت یو پروګرام جوړ کړي. وروره د ازادي راډیو په بیلابیلو خپرونو کې د اداري فساد په اړه راپورونه او مطالب خپرو او ستاسو وړاندیز ته بیا هم په درنښت سره ګورو او له چارواکو سره به زده موضوع شریک کړم. کمال الدین چپاند له کندهار لیکي د راحیل شریف سفر به تشریفاتي سفر وي. شیر احمد شفق له کندهار لیکي د کرکټ لوبي مبارکي ټولو ته وایم او بیا د بیا لیکي کرکټ لوبغاړو خپل مسولیت ته متوجه دي خو موږ باید خپل هیواد ته څه وکړو. محمد حنیف مبارز له میدان شار لیکي افغانستان باید د پاکستان په دوه مخي باور ونه کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د راحیل شریف د کابل سفر یو بې معنی سفر دی. قاری محمد مدنی له نورستان لیکي د راحیل شریف د کابل سفر په بیا هم تشریفاتي بي ځکه چې پاکستان د افغانستان د ثبات لپاره قاطع اراده نه لري او ولي ګلاله صابل لیکي موږ دې سفر ته خوشبین نه یو. لسنی می بچی شوی لند خبرونه لقسیم سولمل څخه.
د افغانستان د دفاع وزارت وای په هلمند کې د کمانډوز وکونه عملیات روان دي او د سنگین ولسوالۍ په ګډون د دې ولایت په زیاتو سیمو کې امنیتي وضعیت ښه شوی دی. د ننګرهار روختیا ریاست مطبوعاتي مسول انعام الله میاخیل ازادي ریډیو ته ویلي چې د تیر شپې زلزلې له امله د دغه ولایت مرکزی روغتون ته 12 تنه زخمیان وروړل سوي دي. د شپږ اشاریه درې ریشتر په کچه زلزلې تیر شپه د افغانستان شمال ولرسوه او تکانونه د افغانستان په ګډون پاکستان او هند کې هم احساس ول. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوي ملي ټیم ته د 9 منډو په توپیر ماته ورکړه. د هند صدر اعظم نریندرا مودی کابل او لاهور ته تر لندو سفرونو وروسته نوی ډیلی ته ورسید. د عراق امنیتي ځواکونه د دې هیواد په لویدیز ښار رمادي کې د اسلامي دولت د وسلوالو یا داعش پر ضد په عملیاتو لګیا دي. د سوریه پوځ او د اپوزیسیون پلویان وایي چې د ملیشو د یوې لوی ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمباری کې وژل شوی دی. او د ایران د کورونی چار وزارت وای د پارلمان انتخاباتو لپاره نږدې 2000 کسانو چې 1200 میرمنې دي ځانونه کاندید کړي دي.
په لاندو خبرونو کې مو دا خبر درلو چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی هند ته رسیدلی دی. د پرون په کابل کې له افغان چارواکو سره وکتل او د ملي شورا ودانۍ پرانیسته. بیا له هغه وروسته لاهور ته ولاړ او د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره یې خبرې وکړې. کابل چاپ او رسپانو نن د هند صدر اعظم د کابل سفر څېړلی دی. دغه چاپي خبرونه ته اسدالله الدین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره کابل ته د هند صدر اعظم د سفر غټو او دغه سفر پر مهال شو وجمنو ته ځانګړي کړی دی. کابل پوسټ ورسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې کابل او روسته بیا پاکستان ته د هند صدر اعظم نریندرا مودي سفر په سیمه کې د سولې د ټینګښت زیری لزان سره درلودل. په سر مقاله کې راغلي چې له کابل روسته پاکستان ته د مودي زیرکانه سفر به د افغانستان پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو د خوالی لامل شي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې د پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو خوالی په مستقیمه توګه پر افغانستان اغیز لري او د اړیکو خړپړوالی افغانستان متاثره کوي. د ورسپانې په باور پاکستان هم هغه هیواد ته د هند صدر اعظم سفر په نیک فال نیولی او داسې هیله کیږي چې دغو هیوادونو اړیکې به په سیمه کې د امنیت او ثبات لامل شي. انیس دولتي ورسپانې د هند صدر اعظم د خبرې راخستې چې ویلي دي له زماني او مکاني محدودیت پرته باید له افغانستان سره مرستې وشي. په سر مقاله کې راغلي چې د هند لخوا د ملي شورا جوړ شوې نوې ودانۍ هم په سیمه کې بې ساري او د اوسنۍ شورا په پرتله د ځای له امله 15 برابره ظرفیت لري. په سر مقاله کې راغلي چې د هند صدر اعظم د ایران د چابهار بندر للارې له افغانستان سره د سوداګرۍ پر پراختیا هم ټینګار کړی دی. سرخط خپلواکي ورسپانې هم د هند ملګرتیا ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې د هند صدر اعظم ثابت کړ چې له افغانستان سره په دوستۍ کې لچا ویره نه لري. په مطلب کې راغلي چې د هند او افغانستان ملګرتیا له تاریخي پلوه د پاکستان په پرتله اوږده ملګرتیا ده. خو دغه ملګرتیا په اړه تل اسلام آباد اندېښنې درلودلې دي. همدې ورسپانې په خپل سر مقاله کې کابل ته د پاکستان د لوی درستیز راحیل شریف کېدونکي سفر ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې راحیل شریف په خالي لاس کابل ته راځي او افغان حکومت هم له پاکستان سره اړیکې په دې مشروطې کړي چې هغه هیواد به له تروریزم سره اړیکې پرې کوي. په سر مقاله کې راغلي خلاره دا ده چې پاکستان د افغانستان په وړاندې پیل کړې توطیې پای ته ورسوي او له یو نوي دریځ له افغانستان سره د اړیکو بنسټ کېږدي. جامعه باز ورسپانی په خپل سر مقاله کې لیکلی چې د هند صدر اعظم څخه د کابل تود هرکلی ډېرې معنی لري. په سر مقاله کې راغلی چې افغان حکومت باید د هند له ملګرتیا ښه ګټه واخلي او د قومونو او بیلابیلو مذهبي ډلو ترمنځ یووالي لپاره د هند پر پله قدم کیږدي.
د افغانستان په شمال کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکي وای نا امنی سبب شوی چې ورستر بلی د شزو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شي. له مزار شریف مجیب الرحمن حبیب زای راپور لري.
په شمالتون کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون او په بلخ ولایت کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالی د منې سارنولۍ مسولان په تیرو نه میاشتو کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالی د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښایي. په شمالتون کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د صحافي دفتر مشر سید محمد سامی وایي چې په څلورو شمالي ولایتونو کې د موجوده نامنیو له امله د خزو په وړاندې د پخوا په تناسب تاوتریخوالی 40% زیات شوی دی. سامی په شمالتون کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی د زیاتېدو اساسي عامل نامنی بولی وایي چې د دولت مخالف وسلوال تر کنټرول لاندې سیمو کې د خزو په وړاندې لس صحرایي محکمې ترسره شوې دي. د دې بنسټ د مسؤلانو په خبره چې په تیرو نه میاشتو کې په سرپل او جوز چان ولایت کې د خزو پر وړاندې د ګڼ شمیر نورو تاوتریخوالو ترڅنګ د غوی پر وړاندې صحرایي محکمې هم ترسره شوې دي. سامی وایي چې د روان کال له پیل څخه تر دمه په بلخ، جوز چان، سرپل او سمنګان ولایتونو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي یا تشدد څه کم 900 پیخه ثبت رسیدلې چې د تیر کال د 9 میاشتو په پرتله 40% زیاتوالی ښیي. سامی یې پاړه زیات کړه.
متاسفانه
آمار روان کال کې متاسفانه چې شاوخوا 900 پیخې ثبت رسیدلې او دا پیخې په څلورو شمالي ولایتونو کې ثبت رسیدلې چې 40%
پکې څلور ولایت شمالي نشانه.
سامی زیاتوي چې د ښځو په وړاندې اکثره ترسره شوي پیښې صحرایي محکمې ناموسي قتلونه او په جبر د نجونو ودونه دي. په بلخ ولایت کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د منې ځانګړې سارنولۍ مسؤلان وایي چې د ښځو په وړاندې تشدد او د هغوی د ناموسي قتلونو کچه کې 1.5% زیاتوالی راغلی دی. د یادې سارنولۍ مشر فوزی حمیدی وایي چې د روان کال د 9 میاشتو په ترڅ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی 110 پیښې ثبت رسولي چې پکې د ناموسي قتلونو، د جنسي تجاوزاتو او په جبر د نجونو د ودونو
پیخه
شاملی. مو یې حمله سال 1390 د 1990 کال ته عمل میاشت را پدې خوا تر دمه مونږ د خزو په وړاندې د تاوتریخوالی 110 پیخه ثبت رسولې دي چې پکې ناموسي قتلونه او داسې نور پیخه هم شامل دي. په ناموسي قتلونو کې 1.5% زیاتوالی.
آزادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو، خو اوس تر هغه تر دې پروګرام مخکې یوه نړیواله مسله راخلو. د کاتولیکو مسیحیانو د کلیسا مشر پاپ فرانسیس د کرسمس په مناسبت په ځانګړې وینا کې تیر ورځ د سوریا او لیبیا لپاره د سولې د پلان ملاتړ وکړ او هیله یې څرګند کړه چې د دې هیوادونو خلک به له روان بحران خلاص کړي. پاپ فرانسیس له واتیکان په وینا کې د سوریا او لیبیا د خلکو د کړاوونو د پای ته رسیدو لپاره دعا وکړه او هغه هیوادونه یې وستایل چې کډوالو ته پناه ورکړې ده. په دې اړه فرشته جلال زی راپور لري.
پاپ فرانسیس له واتیکان په وینا کې د ټول نړۍ لپاره د سولې د ټینګېدو او د جګړې، فقر او افراطیت د پای ته رسیدو دعا وکړه. پرون په واتیکان کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي وو. دا په فرانسا، مالی، تونس، مصر او لبنان کې روسي تروریستي حملو ته په اشاره په افریقایي هیوادونو، منځني ختیځ او اوکراین کې د روان بحران غندنه وکړه. پاپ فرانسیس ویل
نن موندو کې تروپه ولته ای دورو کون ال پیکاتور.
نن ورځ ډیر نارینه او ښځې له خپلو بنیادي بشري حقوقو محروم دي، له یخنۍ، فقر او انزوا څخه کړیږي. موږ دعا کوو چې د نړۍ مظلوم انسانان، په جګړه کې ښکېل ماشومان، تر زور زیاتی لاندې ښځې او د انسانانو د قاچاق قربانیان زموږ د همدردۍ احساس وکړي. پاپ فرانسیس د هغو غیر قانوني کډوالو په اړه چې له جګړې تښتي او په سختو شرایطو کې سفر کوي او همداراز د هغو هیوادونو په اړه چې دغو خلکو ته پناه ورکوي وویل موږ باید د هغو خلکو ملاتړ وکړو چې له شدید فقر او جګړې تښتي او په غیر انساني شرایطو کې سفر کوي او خپل ژوند خطر ته اچوي. هغو دولتونو او وګړو ته د اجر غوښتنه کوو چې دغو کډوالو او پناه غوښتونکو ته یې پناه ورکړي او د باثبات راتلونکي په جوړولو کې کومک ورسره کوي. پاپ فرانسیس د عراق، یمن، سوریه او لیبیا د وضعیت په اړه د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه وکړه او په دې هیوادونو کې د بحران د پای ته رسیدو غږ وکړ. پاپ فرانسیس وویل
cioè semplice, equilibrato.
هیله ده چې نړیواله ټولنه به په دې هیوادونو کې د روانو ظلمونو پای ته رسولو ته فکر وکړي. ده په خپله وینا کې د اسرائیل او فلسطین روانو حالاتو ته هم اشاره وکړه او د داسې یوې موافقې ږغ وکړ چې د دې دواړو سیمو خلک په امن کې ژوند وکړي او هغه بحران چې په سیمه کې یې ناکراري او بې ثباتي جوړه کړې پای ته ورسیږي.
روغتیا د ژوند شتمني.
د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی د پروګرام ته خرغلې نن په خبرونه کې دوستانو په دوه مهمو موضوعاتو تومر او په میرمنو کې کیست ناروغي په اړه خبرې کوو. زه نجیه سپیم او په خبرونه کې د خزینه ناروغي او متخصصه ډاکټره ګلنار مصلح رشیدی را سره ده چې له هر څه مخکې ورته خرغلاسو.
بله سلام علیکم تاسو او استاذ محترم اوریدونکو ته لکمې سلامونه وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه میرمن رشیدی. خبرونه په سر کې خپل کیست څه ډول ناروغي ده او عمومي تعریف
کیستونه او تومورونه دوه مختلف او سره نږدې هغه غیر نارمل تشکلات دي چې د میرمنو په زخمدان کې په کوم ځای کې اچاګي پخیږي په هغه ځای کې پیدا کیږي او هغه غیر طبیعي وي غیر نورمال وي او هغه ځینې اعراض او علائم را پورته کوي چې د میندو او د ښځو صحت زیانمنوي.
ډیره مننه. دغه ناروغي کیست چې تاسو ویلې څومره خطرناکه ده؟ آیا درملنه شته که نه؟
بله، د دې مرض او د دغه ناروغتیا لاملونه هم ډیر دي او په ښځو کې دغه کوم وخت چې پیدا کیږي که په اول سر کې دا تشخیص شي او تداوي وشي بیا نو ډیر خطرناک نه وي او که چیرې دغسې پټ پاتې سي او کله چې ډیر سخت اعراض ولري ډاکټر ته ورسي نو عواقب ښه نه وي او کیدای سي د مرګ هم باعث شي.
مننه دوستانو. تاسو کولی شئ چې د اړوندې ناروغۍ په اړه ټلیفون وکړئ او که کومه پوښتنه لرئ نو ستاسو پوښتنه به ځواب شي. موږ د نن ورځې موضوع تومر او په میرمنو کې کیست ناروغۍ په اړه ده. میرمن رشیدې، ډیری خلک د دغې ناروغۍ نه دومره ډیر آګاهي نه لري. اکثره میرمنې له کیست ناروغۍ نه ځورېږي او د دغه ناروغانو شمیر هم ورځ تر بلې زیاتېږي. ستاسو له نظره په ښځو کې د کیست ناروغۍ اصلي عوامل څه دي؟
بله، د کیست د پیدا کېدو لامل پخوا خو نه پوهېدل کېږي او په دې وروستیو مطالعاتو سره ویل کېږي چې دا د داخلي غدواتو د اختلال کړنو له وجه د میرمنو په تخمدان کې دا کیستونه پیدا کېږي او دا یو داخلي تنظیمات ښځې د وجود په هغه کې که کوم اختلال وارد شي دغه کیستونه پیدا کیږي او بیا پسې لویږي او دغه په دغه اختلالاتو کې د ایپوفیز په نامه یوه غده ده چې په سر کې دننه د مغزه د لاندې په قاعده کې موجود لري، ډیر قوي او مؤثر او ډیر مهم رول لري په وجود کې او په دغه د افرازاتو داخلي کومه چې پرایراس په وینه کې لویږي اثرات وي چې د FSH او LH په نامه یادیږي دا په مبیز باندې یعنی په تخمدانو باندې مستقیم اثرات لري چې په هغه کې د هګۍ د پخېدو باعث کیږي. کله چې په دغه سیستم کې اب نارمل حالت راشي یعنی د دغه هورمونونو تولید کچه اضافه شي تر نارمل حده پورې کیدای سي یوه هګۍ په خپل وخت کې د خپل پوستکي سره جلا نسي او هغه په یو کیست بدل شي او کیدای سي دا بیا وروسته سره پرې سي ورک سي په بنفسي ډول او یا کیدای سي چې دا بیرته سره لوی شي او کله چې لویږي او یا هلته په هګۍ دانې کې پاتې کیږي په دغه وخت کې دا د یعنی نور اختلالات باعث ګرځي ځکه چې په فیدبک باندې بیرته د مخ ته دا عکس العمل نه ورکوي چې مثلا دلته هګۍ نشته باید بل هګۍ پاخه سي. نو په دغه صورت کې دا یو اختلال ده په د اندوکرین کې په داخل د عضویت باندې چې دا اختیاري وجه نه ده او نه کوم برای راست سیستم لري بس به نفسي طور دا شیان پیشیږي.
بله سلام علیکم.
علیکم سلام مهرباني وکي
تاسو کوم ډاکټر صاحب نو ما ویل چې دا تومات ناروغي چې کومه تا یاد کړه د دوه قسمونه څه دي او د دې مخنیوي څنګه کولای شو
بالکل په دې اړه به تاسو معلومات ورکول شي مهرباني وکي مرمن رشیدی تومور په څو ډولونه ویشل کیږي او کوم ډول به ډیر خطرناک مهرباني
کیستونو ډولونه ډیر زیات وي له یو ساده ریټنشن کیس نه نیولې بیا در سمپل کیس ته پورې چې اندازه یې تر لسو سانتي متر کېدی شي او بیا تر هغه هیڅ کیس نه دی چې هیڅ کیس نه کېدی شي تر لس ملي سانتي متر اضافه دیامتر یعنی قطر ولري او د فشار او درد باعث شي او تر هغه هم کېدی شي دا کیسونه تر اته کیلو لس کیلو پنځه ویش کیلو هم ورسیږي چې دا ډیر خطرناک حالتونه مخته راوسته شي
رزو بل اوریدونکو ته سلام علیکم مهرباني وکړئ
وعلیکم السلام خو دې څنګه مستنه دا ده چې دا ډیر اکثرا په ځړو پر کې
د میرمنو په سن کې دا باید وویل شي چې د پیغلطانه نه وروسته او یا بیا د کوچني د پیدا کېدو تر عمره پایه پورې دا کیستونه پیدا کېدو موسم ده او دا په دې خاطر چې په هر میاشت کې دا یو سیکل ده میاشتنی عدد ده چې په هغه کې نوي کېږي دا پروګرامونه او کېدی سي په یو میاشت کې دا اختلال سره مواجه سي او د یو کیست باعث وګرځي
حقیقت سره په لیکه کې د پښتنه اخلو مهرباني وکړئ سلام علیکم ډېر زیات مننه حقیر صاحب که کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ
بلې ولا پوښتنه لرم چې دا په
دا د ټولو مېرمنو کې امکان نه لري خو په اضافه په 25% مېرمنو کې کېدی سي دا کیست منځته راشي او هغه هم کېدی شي یو ارثي بنیه ولري یعنی پخوا به مور یا انا به هم دغه مشکل درلودی اوس د ارثي ډول اسبابونه کېدی شي چې بیا هم کیستونه د دې په نسل کې وجود ولري د کیست لاملونه د اندوکراینولوژي یا داخلي غدواتو د اختلال کړنو له وجه دا پیدا کیږي چې دا اختلال کیدی شي چې یوازې په د ښځې په تخمدان کې دا واقع شي او یا کیدی شي په نورو مسایلو باندې چې مثلا د وجود نور سیستمونه تنظیموي لکه قط لکه چاغشت لکه لویوال ته رسېدل کیدی شي چې دا په نورو سیستمونو کې پیدا شي او دا د کوم وخت چې پیدا کیږي د کیدی شي مشترک شکل ولري یعنی کوشنګ سندرومي یا ملتیپل کیستونه وي یا پولی کیستي کوایري باعث شي او یا د ښځې د سیستم مغلق ډول وګرځي یعنی ناری ښځې ته د نارینه وو وجه هم ورک مشکل نن سبا ډېر شوي دي او تشخیصوي وسایل هم ډېر شوي دي او کوم توقعات چې کورنۍ دی او واده شوي انجلۍ سره لري مثلا د اولاد خواهش لري دی هم دا مسله بایس کېږي چې زموږ کلینیک ته راسي او کله ما وویل چې دا د غدوات داخلي د مختلف عمل له وجه کېدی سي پیدا سي چې انجونو ته مثلا د ګیرې او بریتونو باعث شي او یا د ډیر چاغش یا کوشنګ سندروم باعث شي یا د هغوی بن او غږ تغییر وکړي د دغه مسایلو په وجه عراض چې کوم پیدا سي دی ته زموږ کلینیک ته راځي موږ کوم تشخیصي وسایل چې د دې لپاره لرو یو د هورمونونو سبي ور معلومو او بله برای راست د الټرا ساوند اکسول وجه یا د معاینات و تلویزیونی معاینات روی د دې کیست اندازه او د هغه تخمدان د عمل کرد په اکلا و سایز و وضعیت په اندازه په حال موږ معلومات ترلاسه کوو او تشخیصوي
مننه تومور یا د کیست ترمنځ کوم توپیر شته که نه
کیستونه هم تومورونه دي او تومورونه او کیستونه دواړه یو مختلف اب نارمل تشکلاتی چې د خزی په تخمدان کې پیدا کیږي کیستونه هم یو ډول تومورونه دي خو د موږ دې ته سلیم کیست وایو هغه کیستونه چې ډیر خراب پایل نه لري او کیدای شي یو وخت اختلاط ورکی او خراب هم شي کچیر غور ونه شي کچیر تشخیص ونه شي کنه چیرې د دې غمونو خورسي په خپل وخت سره کیدای شي ډیر خطرناک هم تمام شي
مننه رشاد لوردګونه په لیکه کې د مهرباني وکړئ سلام علیکم
سلامونه وړاندې کوم
علیکم
السلام دا دا تاسو څنګه تمرونه یادوي اکثر څه دي دا وګان استعمالوي د اولاد مخنیوي په دفاره
په وضاحت سره باید زه ووایم چې دغه کیستونه کوم چې د خزه د وجود په خپل بیلانس کې د هورمونونو په اختلاف عمل باندې پیدا کیږي او هغه ډیر کچې ډیر او چاته په وینه کې نو دغه کیستونو باعث ګرځي. په داسې حال کې چې کومه ګولې او یا ټابلیټونه چې په مرکب ډول او یا یو شانته هورمونونه تجارتي ډول په بازار کې تولیدیږي او د دغه د بی وخته امیدواری او مخنیوي کوي او یا د یو وطن ایجادولو د امیدواری ترمنځ استعمالیږي او کلونه کلونه استعمالیږي، دا بیخي مطمئن دي، سیف دي او هیڅ داسې منفي اغیزه پر تخمدان نه لري، بلکې د دې د تداوی لپاره هم موږ دا کاروو چې دغه سیستم بیرته خپل یعنی له باندې سداسې کماند ورکوو چې دغه تخمدان در دغه خارجي دواو تر تاثیر لاندې راسي او خپل عمل کرد منفي عمل کرد غلط عمل کرد ودروي او سامل پروګرامونه مخته یوسي. مننه
مننه کو الماس فدایي په لیکه کې مهرباني وکړئ فدایي صاحب کومه پوښتنه ولري؟
تاسو سلامونه او محترمه ډاکټر صاحب ټول اوریدو سلامونه وړاندې کوم. از ما پوښتنه دغه ده چې دغه کوم سیاسي د تیمور او دبل کیس ناروغي دا کوم خارجي عوامل هم لري او کنه، او بل دغه د جینین یا د اولاد پیدا کول په وخت کې څومره دامو
ښه مهمه پوښتنه وي نو حتما به په دې اړه معلومات درکول شي، مهرباني وکړئ.
مهم خبره وه کوم رنګ چې ما وویل دا ډیر د وجود د داخلي سیستمونو سره ډیر زیاته تړاو لري او کیدای شي یو ارثي عاملونه هم ولري، خو څرنګه چې انسان د یو محیط تابع وي په هغه محیط کې ژوند کوي د هغه محیط اثرات خامخا د وجود په هر حجره باندې وي، نو دغه سبب لري کېدای شي دا کوم محیط یا تاوتریخواله یا روحي استرسونه یا کوم استمولانت یا تنبوهات چې ښځه له باندې اخلي کېدای شي دا هم یو اثر وګرځوي د هورمونونو د ډېرې بې پروګرامه تولید لپاره، دا کېدای شي او دا امکان لري. او کوم رنګ چې تاسو سوال وکړي چې دا د جنین دی باندې دا کوم منفي اثرات لري که نه لري، نو تاسو باید ووایو چې کیستونه کوم وخت چې موجود وي دا د کوشنۍ د پیدا کېدو مخه هم نیسي، او کله چې په تخمدان کې دا پولی کیستي کوری وي حتی نورمال د هګۍ تولید مشکل سره مخ کوي او پروګرامونه سره غلط وي، خو کله چې د یو امیدواری په نارمال طور مخ ته سي هغه په خپل د کوم جانبي کیستونه کې موجود وي د هغه د ودې مخنیوي کوي او هغه ته لمنځه هم وړي.
دوستانو په خبرونه کې د خزینه ناروغیو متخصصه ډاکټره ګلنار مصلح رشیدی را سره ده چې په ډیرو مهمو مسایلو تاسو ته معلومات ورکړي، تومور او په میرمنو کې کیس ناروغۍ په اړه چې په دې ورسېو کې ډېرې میرمنې ترې ځورېږي. که تاسو سره کومه پوښتنه وي نو لطفا ټلیفون وکړئ. یو اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
کوم رنګ چې ما مخکې هم وویل په خپلو خبرو کې چې دا د یو ښځې د خپل د وجود د دننه د داخلي غدوات یا مثلا کوم غدوات چې د وجود د ځوان پاتې کېدو او یا د امیدوار کېدو او یا د بچي راوړلو توانمندي ورکوي، د دغې غدو د غلط عمل له وجه پیدا کیږي او دا پوستونو او یا په ګولیو پورې هیڅ تړاو نه لري.
تومور په اړه که یو څه معلومات ورکوي چې کوم ډول یې ډېر خطرناک ډول دی او ساسي لارښوونه څه ده په هغه برخه کې؟
بله، کوم د څه چې ما وویل چې که هر مرض په حوال سر کې تشخیص شي تداوي شي هغه خطر له منځه وړل کیږي او صحت یاده کیږي او هیڅ مشکل نه جوړوي، په آینده کې هم تعقیب سي چې نور شته که نشته. خو که چیرې داسې کیستونه وي چې د ښځو په تخمدان کې وده کړې وي او دی ناخبري او یا مثلا د تشخیصي وسایلو نه لري وي او یا دی میاشتنی عادات غیر منظم وي او یا دی ته د ژیرې او د بریتانو باعث شوی په وجود کې او یا ډیر دی چاغش نه رنځ وړي او یا دی ته مثلا ځواني په تاخیر کې لویږي خپل پیغام ته نه وخت نه ویني او یا هم دی ته داسې مشکل پیښیږي چې د اولاد خواهش لري واده نه پس اولاد نه پیدا کوي دی دی خامخا ډاکټر ته مراجعه وکي او د دغه مایناتو او تشخیصه اسباب نه کار واخلي او ځانو نه دی مطمئن کی او کچیر د سوي چې دی ته مثلا یو کیس دور لوی سوي چې هغه د فشار بایس کیږي یا نس د برسیره په لیدل کیږي او یا د دروند بار په احساس د دې په ګډه کې پیدا کیږي او یا د یو شدید درد په شکل ځان خي او یا د شدید تبه په شکل ځان خي او یا د یو خونریزي له وجه مثلا خامخا کې یو کیس د فتن تمزق کې یعنی پوش پریسي او محتوی د نس په مابین کې د کلمو سره یو ځای سي د روینه هم ورکی کې د هغه اختلاطي حالات دي چې په داسې حالاتو کې کیدای سي د ډیر خراب پایلې ولري او که زر تر زره مداخله ونشي عملیات ونشي او دغه ساحې ته ډاکترانو رسیدګي ونکي کیدای سي د ډیر خونریزي او یا د سپسس له وجه د تبې له وجه او یا د ډیر درد له وجه دا مریضان خپل حیات له لاسه ورکي.
السلام علیکم خادم مرزم د فرات سلامونه.
علیکم سلام مهرباني وکړئ.
د تاسو د خپل د شتمر او کیس د یو ناروغي د جلاجل ناروغي د ورته والی سم لري او دا کیس ناروغي چې ولري یا شتمر ناروغي کول لري دا د اولادي سبب ګرځي کنه ګرځي یو واجل یا د لومړن چې لري چې زر کیس دا سره کوم د ستارای ته د یو د کیس
دا درې پښتنې به جواب شي له تاسو ډیره مننه
کدا پښتنې ورته تکرار کی چې مونږ پوسو چې دا کوم مشخص خبرې وي
یو خو دوی ویل چې تومور او کیس ترماین څه توپیر شته کنه کومه پښتنه چې مخکې ما مطرح کړه بل دا چې دا د بی اولادې سبب هم کیږي کنه او مخنیوي څنګه باید وشي
bale د تومور او کیس توپیر دا ده چې کیس ته د سغوټه دا چې په هغه کې په مابه یو پوش لري او په مابه کې یو ډول مایع وي او دا مایع ورځ په ورځ زیاتیږي او غټیږي کېدای شي دا مایع په دننه د کیس د چرګ باعث شي په خپل چرګین سي یا تقیوب کې یا سپسس ته واوړي او یا کېدای شي تداور وکړي په د خپل سوایق باندې چې هغه بیا هم یو بد نه ها جوړولای شي او یا کېدای شي چې په منځ کې د نورې پردی پکې پیدا شي چې دته مونږه سپټیت کیستونه وایو او یا دوره لوی غټی سي چې بیخي تر اندازې یعنی په لاسو شپاره سوشل کیلو ته هم رسیږي او توپیر د تومور سره دا چې تومورونه اکثرا کله چې پیدا کیږي د ډیر کلک وي سخت وي او دا ورو ورو لویږي دا هم لویږي کېدای سي دا په تخمدان کې دا پیدا شوی تومورونه ډیر زر تر زره دی نورو مثلا انیتا یا مثلا کیدای سي سګوتا دی اختلاط ورکوي یعنی نور میراقونه هم پیدا کوي او دا ډیر خطرناک تماميږي او د یو خزي او ژوند د مرګ وخت سره برابر مخ کوي او په لنډه موده کې کچیر تشخیص نه وسی د مرګ خامخا سل په سل بایس کیږي خو کیستونه د سنې دي کیستونه خپل هجوم دیروي خپل ځان ورخی او خپل د فشار او یا د درد بایس کیږي چې یو علامه ور جوړوي او خزته چې ډاکټران ته مراجعه وکي دا لوی توپیر د تومور سره خبيست تومور سره دا هم تومور نه دی خدای ته مونږ سلیم تومور وایو او کوم تومورونه چې کلک دی هغه ته مونږ خبيست تومور وای او فرق دا ده چې دا اکثر کیستونه چې موجود وي بی اولادی خامخا وی او د کیستونو د علاج سره کېدای شي یو خزه بیا د اولاد د پیدا کولو قابلیت پیدا کی
لا تسوال لا لیلا نا جوړوا بهغا اګي زولي دا دل کو شان کله دا لیلا تسوال لا لیلا نا جوړوا بهغا اګي زولي دا دل کو شان کله دا لیلا ولد یاری ندا لیلا چسو لیلا لیلا نا جوڑوا بیگا مگئی زویدہ یہ جو تو شان چلے گا نا پوہا مورے ورلا ترگی تو روینا لیلا چسو لیلا لیلا نا جوڑوا بیگا مگئی زویدہ یہ جو تو شان چلے گا لیلا چسو لیلا لیلا نا جوڑوا بیگا
Kuma gunada chitu batu